دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شفیع سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پېښوه لومړی به خبرونه واوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشي زه زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د نړۍ د دې ساعت خبرونه واوري د بلګرو ملتونو د بندیزونو کمیټې د طالبانو د دوه چارواکو په سفر بندیز لګولې ده ملګرو ملتونو د جون په شلمه د طالبانو د هغو دوه چارواکو په سفر بندیز ولګاوه چې د جونو د زده کړو او تحصیل سخت مخالف دي د فرانسې خبری آژانس په ملګرو ملتونو کې د یو شمېر ډیپلوماټانو له قوله لیکل دي چې په دیارلس نورو طالب چارواکو د سفر د معافیت بندیز له دوو تر درې نورو میاشتو وغځول شو همداشان د فرانسې خبری آژانس د یو ډیپلوماټ له قوله ویلي دي چې د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو د وزارت سرپرست عبدالباقی حقانی او د پوهنې د وزارت مرستیال سید احمد شهید خیل په سفر بندیز لګیدل دي طالبانو پنځه برتانوي اتباع د بند خوشی کړی دا برتانوي اندش په میاشتو رئیس په افغانستان کې بندیانو د طالبانو وایي ذبیح الله مجاهد په ټوټر کې لیکلي دي چې څو تنه برتانوي وګړي چې شاوخوا شپږ میاشتې مخکې د افغانستان د نافذه قوانینو او د افغانانو د انعناتو خلاف کارونو له کبله بندیان شوي وو د برتانوي مقاماتو سره د پرله پسې غونډو نه وروسته پرون خوشی شوي دي د ریټرز خبری آژانس د امریکا د مرکزی قومندانې د قومندان جنرال مایکل کوریلا له قوله لیکلي امکان لري چې متحده ایالات هغه نظامی الوتکه او هلیکوپټر چې د افغانستان د جمهوریت نظام د سقوط په وخت کې تاجکستان ته وړل شوې دي همدغه مرکزی ورکړي د خبر تفصیل متي الله عابد الولی
جنرال کوریلا د موضوع تیرونه له تاجکستاني چارواکو سره د لیدنې په محل مطرح کړی ده د افغانستان د هوایي قوې په خانه پکسه و پنځه اتیا کارکونکو او پلوټونو په دلته کې یاد هیوادونو ته پناه وړې وه چې وروسته د امریکا ته تلو په نیت قطر ته ولېږل شول تر دې مخکې د طالبانو دفاع وزارت سرپرست محمد یعقوب مجاهد په کابل کې یوې غونډې ته وویل تاجکستان او ازبکستان ته ګواښ شوی که د الوتکې او هلیکاپټر افغانستان ته ونه سپاري له بدو عواقبو سره به مخ شي متي الله عابد امریکا غږ واشنگتن
د سیمه او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه اوري
د افغانستان او نړۍ په اړه تازه خبرونه سیاسي تحولات او وړاندې څېړنې د پیښو کره کتنه او شوره څېړنه د امریکا غږ آشنا تلویزیون د تازه خبرونو او جامع راپورونو موثق منبع
دا کل شوی دی چې د اوسلو فورم نن پرانستل شي په دې فورم کې چې دوه ورځې به وي په نړۍ کې د روانو کړکیچونو ترڅنګ د افغانستان په موضوع هم خبرې کیږي د ناروې د حکومت بیانیه وایي چې قریب سل کسه دغه فورم ته بلل شوي دي مګر دا نه دی ویل شوي چې طالبانو ته بلنه ورکړل شوې ده یا نه ایران د جون په شلمه هغه کس اعدام کړ چې د همدې کال د اپریل په میاشت کې د امام رضا په زیارت کې دوه روحانیون په چاقو وهلي او وجلي وو د ایران په سرکاري تلویزیون کې ویل شوی دی چې عبداللطیف مرادی په دار زړول شوی دی مګر د هغه په حق له نور جزئیات نه دی خبر شوی د ایران تسنیم خبری آژانس راپورټ ورکړی دی چې بریدګر عبداللطیف مرادی ازبکو او له تاجکستان نه ایران ته داخل شوی وو او د مشهد د میرآباد په سیمه کې اوسېده د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ خبرونه اوري ټاکل شوی دی چې متحده ایالات نن د جون په 28مه په اوغورانو باندې د جبري کار د مخنیوي د قانون تطبیقول پیل کړي د دې قانون لمخه ټول هغه شرکتونه چې د چین د سیکیانګ د سیمنه شایان واردوي باید ښکاره او د قناعت ور شواهد ورکړي چې د دې شایانو په تولیدولو کې هیڅ مرئی کارګر کار نه کوي د چین حکومت د متحده ایالاتو هغه ادعاوې دروغ بللې دي چې وايي په اویغوري اقلیتونو ظلم کیږي د نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استجونه اوري د اوکراین چارواکي وایي چې روسي قواو د اوکراین په ختیځو خارونو لچانسک او سویرو دونیسک ته په بمباریو کې درانه زیانونه اړولې دي د لوهانس سیمې پوځي والی نن په ټولنیزو شبکو کې په بیان کې ویلي دي چې په سویرو دونیسک او لچانس کې د روسي پوځي عملیاتو بشري بحران منځ ته وړل دي. په برتانیا کې نن د جون په 28مه د اورګاډو کومله زرو کارګرانو دومره لوی اعتصاب کړی دی چې په تیرو دیرشو کلونو کې ساره نه دریدل شوی. د تنخواګانو او کارونو د مسایلو په سر د دې کارګرانو دا جنجال کېدای شي په راتلونکو شپږو میاشتو کې په غون ملک کې د پراخو صنعتي اقداماتو سبب شي. ټاکل شوی دی چې د انډونیزیا جمهور رئیس او د جی شل د سازمان اوسنی رئیس جوکو ودودو د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره د غونډې لپاره د دې میاشتې په اخر کې ماسکو ته ولاړ شي. روسیې نن په ماسکو کې د اروپایي اتحادیې سفیر احضار کړ او د بالټیک بحیرې ته د اورګاډو د لار د بندولو له کبله یې خپله غوسه څرګنده کړې ده، ځکه چې روسیې ته د زیاترو ضروري شیانو د رسولو مخه نیول شوې ده. او متحده عربی امارات و د شپږو میلیارډ ډالرو پانګې په لګولو په سودان کې د سری بحیرې یو نوی بندر جوړ کړي. روچس خبری آژانس دغه معاملې د شریک بانی اسامه داوود عبداللطیف لقوله دا خبر ورکړی دی. زیبا خانم، امریکا غږ، واشنگتن.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالاتو په اړه کې مهمه طالب او مرکه لرو. هله د خبرونه تر پای واوري. لومړی به دا رپورت واوري چې د سیاسي چارو ځنی افغان کارپوهان د ملګر ملتونو د خوا د طالبانو حکومت پر دوو چارواکو د سفر بندیزونه تر ډیره نمایشي غني. د فرانسې خبري آژانس فرانس پریس د ډیپلوماټیکو منابعو له قوله ویلي چې د بندیزونه د دوشنبه په ورځ لګیدلې، خو په دارلس نورو طالب چارواکو د بندیزونو د لری کولو موده دوه میاشتې نور هم غځېدلې ده. په دې باره کې د کابل څخه اکرام شنواری رپورت راستولی.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو کمیټې د دوشنبه په ورځ د طالبان لخوا پر ښځو او نجونو باندې د پرله پسې محدودیتونو له امله د طالبانو د حکومت پر دوه چارواکو د سفر بندیزونه لګولي، خو په دیارلس نورو طالب چارواکو باندې د سفر لرې شوي بندیزونه لږ تر لږه دوه میاشتې نور هم غځولي دي. د فرانس پریس خبري اژانس AAP د ځینو ډیپلوماتانو له قوله رپورټ ورکړی چې دغه بندیزونه د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو په سرپرست وزیر مولوی عبدالباقی حقانی او د پوهنې وزارت پر مسئول مولوی سید احمد شهید خیل لګول شوې دي. ملګری ملتونو دا پریکړه په داسې حال کې کړې چې د لوړو زده کړو سرپرست وزیر تیرونه په رسمي سفر ترکیه ته تللی او لا هم په دغه هیواد کې دی. ملګری ملتونو طالبانو د یالس چارواکو باندې شاوخوا درې کاله وړاندې له امریکا سره په دوحه کې د سولې په خبرو کې د اسانتیا او د برابرولو لپاره په ماکټ ډول د سفر بندیزونه لري کړیو. دغه بندیزونه د لری کولو موده د دوشنبه په ورځ پای ته رسیدلې وه. د طالبانو اسلامي امارت د ملګری ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د کمیټې پریکړه تا لغبه ګوند دی. خود طالبان حکومت په پرله پسې ډول د نړیوال ټولنې دغه حکومت په یو شمیر چارواکو د بندیزونو د لرې کولو غوښتنې کړې دي. تیر 2020 میلادي کال کې وخت له رسیدو وروسته طالبانو په افغانستان کې پر ښځو یو لړ محدودیتونه لګولي او هم د شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو خوځې تړلي. شید غوی د اقدامات د نړیوال ټولنې لخوا غندل شوی. د سیاسي چارو یو شمیر افغان کارپوهان د طالبانو د حکومت په یو شمیر چارواکو باندې بندیزونه تر ډیره نمایشي ګڼي او وایي چې دا بندیزونه به د طالبانو پر پالیسۍ کومه اغیزه ونه لري. د سیاسي چارو یو کارپو کازی محمد حسن حکر وایي چې که پر دوه طالب چارواکو باندې بندیزونه د دې لپاره لګېدلي وي چې هغوی نجونو خوندي تړلي، نو دا په دې سمانه ده چې خوندي د طالبانو د مشرتابه د امر په اساس بند پاتې شوي. ښاغلی حکر وایي که سم بندیزونه نمایشي بڼه لري، خو د طالبانو د حکومت په وړاندې د نړۍ د منفي ذهنیت څرګندونه کولی شي.
زما برداشت ده چې په دې دوه کسان باندې د تعزیرات خود به ځکه منصفانه نه وي چې د ښځو د زده کړې د ممانعت موضوع وي، نو بیا خو د عمارت په انګلیسي د دوو کسانو کار نه ده. د طالبانو اکثر مشران نه بهر ته سفرونه کوي، نه دومره دارایي ورته شته چې د امریکا او اروپا او د عربي هیوادونو په بانکونو کې کیښودنه شي. د تاجرات ایښودم هم د دستور د هواري چاره نه ده. دوی شتمه کېږي چې د طالبانو په ځینو مشران باندې تاجرات شته، خو بیا هم دوی نړۍ ته سفرونه کړي دي. داسې کوم کار نه ده کړی چې دوی کوم تنظم او انعطاف ته مجبور کړي وي.
د سیاسي چارو بل کارپو طارق پرهادي هم د بندیز بندیزونه تر ډیره نمایشي ګڼي.
زیاتره اقدامات چون سمبولیک است.
خغلی پر هادی ویل تر ډیره د نمایشي اقداماتي د بندیزونه نه د طالبانو په مشه ملا هیبت الله خوند کومه غیزه چولې شي او نه هم د ملا محمد حسن خوند په ازادۍ باندې کومه غیزه لرلې شي. په دې اړه سړی سړي شي ویل چې دا کار شوی وي او کنه، ځکه چې نړیوال ټولنه په دې باندې نظر سرګندوي.
ابراز نظر میکنه.
تاریخ پر هادی ویل چې د دې لپاره چې طالبانو مشران د اسلامي نړۍ له عالمانو سره لید کاتو کړی شي، نو باید سفر اجازه هم ولري تر څو افغانستان کې د انجونو د تعلیم او نورې مسلې حل شي او یو ټول شموله حکومت جوړ شي او په پایله کې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژندل شي او په افغانستان کې د خلکو ستونزې کمې شي. د سیاسي چارو بل کارپو احمد سیدی وایي چې د بندیزونه د انجونو د ښوونځیو د نه پرانیستو او ښځو ته له کور بهر د کار د امکاناتو د نه برابرولو په مقابل کې د نړیوالې ټولنې یو ډول عکس العمل دی.
دغه تعزیرات چې په عبدالباقی حقانی او شهید خیل وعده شوی دا معنا لري چې تاسو په معارف او تحصیلات علی باندې داسې کارونه کړی چې نه د دنیا منلو وړ ده، نه د افغانستان د خلکو منلو وړ ده. تاسو باید مجازات شئ د دې لپاره چې تاسو طرحې او تاسو مشورې درست نه دي.
د ملګرو ملتونو د بندیزونو کمیټې لیست کې د شاوخوا 1350 طالب چارواکو نومونه شامل دي چې له دې ډلې ځینې د طالبانو په حکومت کې په لوړو څوکۍ هم کار کوي.
افغانستان او نړۍ په اړه تازه خبرونه، سیاسي تحولات او وړاندې څېړنې، د پیښو کره کتنه او ژوره څېړنه د امریکا غږ آشنا تلویزیون د تازه خبرونو او جامع راپورونو مؤسسه منبع.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه تاسو زموږ د خبرونه اورئ. د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې وخت د طالبانو لرسېدو وروسته د افغان کډوالو شمیر زیات سوی او افغانستان نن ورځ لکړکېچن بشری ناورین سره مخ دی. دغه سازمان د کډوالو د نړیوال ورځ په مناسبت په خپل تازه راپور کې وایي چې اکثره افغانان په گاونډوي هیوادونو کې له خپلو اساسي حقوقو څخه برخمن نه دي. د دې راپور نور جزئیات زموږ د همکار سمیع الله جلال زست خواوري.
د بخښنې نړیوال سازمان د کډوالو د نړیوالې ورځې پر مهال په خپل تازه راپور کې وایي چې د افغانانو د کډوالې کړکېچ په نړۍ کې د کډوالو یو مهال او ستر وضعیت دی. دغه سازمان وایي چې څه باندې 6 میلیون افغانان د جګړو، تاوتریخوالو او فقر له امله له خپلو کورونو څخه وتلو تر شوي دي. یا سازمان زیاتوي چې له دغو 6 میلیون څخه 3.5 میلیون په خپل افغانستان او 2.5 میلیون نور هیوادونو ته مهاجر شوي دي. یا سازمان زیاتوي چې د 2021 کال په اگست میاشت کې په افغانستان کې وخت د طالبانو لرسیدو وروسته د غشمیر نور هم زیات شوی او افغانستان نن ورځ له کړکېچن بشري ناورین سره مخ دی. د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې دغه حالت په خاص ډول پر میرمنو او ماشومانو ډیر ناوړه تاثیر کړی او اتیا سلنه نوي بې ځای شوي افغانان د کورنیو د جلا کېدو، رواني فشار، ناوړه ګټه اخیستنې او د جنسیت پر اساس د تاوتریخوالو په شان له زیاتېدونکو حفاظتي خطراتو سره مخ دي. د بخښنې نړیوال سازمان په خپل راپور کې لیکلي چې هیوادونه باید د ژوند کولو او پناه غوښتلو په ګډون اساسي بشري حقونو ته د درناوي په برخه کې په خپلو ژمنو ودرېږي او دغو مواردو ته پام وکړي.
د 1955 کال د کډوالو کنوانسیون او پروتوکول تصویب له افغانستان څخه د ټولو هغو کسانو د خوندي وتلو لپاره ضروري اقدامات چې د طالبانو او یا هم نورو اړخونو لخوا هدف ګرځول کیږي. په افغانستان کې د وضعیت تر کېدو پورې په زور د افغان کډوالو د ایستلو پای ته رسیدل، د پناه غوښتنې شفاف او فعال سیستم ته د ټولو افغان پناه غوښتونکو لاسرسی.
یا سازمان د بشري حقوقو مدافعینو، خبریالانو، خزینه رهبرانو، فعالینو او دوه جنسه افرادو ته چې په خاص ډول خطر سره مخ دي په ټولو برخو کې د عاجل عملی ملاتړ غوښتنه کوي. بل خو د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتيرش د کډوالو د نړیوالې ورځې څخه مخکې په نیویارک کې یو شمېر هغو مهاجرو سره وکتل چې په نیویارک کې ژوند کوي. ګوتيرش په دې منځ کې د افغان امریکایي کورنۍ شفیع الف او روهینا صفیزاده سره هم کتلې دي.
مونږ د اسکان مجدد ډیرو ځایونو ته اړتیا لرو. مونږ د بیا ځای پر ځای کېدو لپاره ډیر مرستې ته ضرورت لرو. مونږ د مختلفو لارو څخه د اسکان مجدد مرستې پکار دي، لکه لومړني ضرورتونه، کور او هر هغه څه چې د وکړوال لپاره پکار دي. دا به د وکړوال سره ډیر مرسته وکړي چې د خپل روښانه راتلونکي لپاره ډیر مرسته ترلاسه کړي.
زه د پخوانی افغان کډوالو په کور کې يم. زه په امریکا کې د راخي کډوالو کور ته ولاړم. د نړۍ په بیلابلو برخو کې مې په ډیرو مخ پر ودو هیوادونو کې د کډوالو کمپونه لیدلې دي چې په سختۍ سره ژوند کوي. دا ډیره په زړه پورې ده چې دوه دریو کسانو څنګه خپل ژوند بدل کړی دی.
کاغلی ګوتریج د پرمختللو هیوادونو څخه وغوښتل چې د کډوالو د اسکان مجدد د شمیر فرصتونه په معنادار شکل زیات کړي. سمیع الله جلالزای د امریکا غږ.
انتظار پای ته ورسید. ترنولیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسر ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ. د نوی ساتلایت لاري تاسو د آشنا اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 4598 پیټه چنل او د آشنا رادیوي خبرونه په 4598 پیټه چنل کې اوریدلای شئ. لمالتیامو د تل پشان مننه.
رپورټونو ته دوام ورکوو. د 2022 کال د کډوالو د نړیوالې ورځ په مناسبت د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي اوس مهال په ټوله نړۍ کې 100 میلیونه خلک د خپل کورونو څخه تیښتې ته اړ شوي دي. استرالیا، افغانستان او اوکرين کې د جګړو د قربانیانو سره یو بې ساري مرسته کوونکی ملک دی. د سیدنی څخه د فلمرسر رپورت نظرانه یوسفزی تستلوی.
پرمختلونکي هوادونه د نړۍ د بیزایه شو او مهاجرینو لوی اکثریت قربتوب کوي. په 2000 کال کې استرالیا سباندې 14000 کسانو ته بشر دوستانه ویزه ورکړي. رسمي معلوماتو خولي چې شاوخوا 15000 نور ځایونه د کورونا د وبا له امله د مهاجرینو پر مخ بل شي وو. د استرالیا د کارګر ګوند چې د مئی په میاشت کې ټاکنې وګټلې ویلې دي چې پلان لري په تدریجي ډول د استرالیا د کډوالو شمیر په کال کې 20000 ته ورسوي. د استرالیا د کډوالو شورا چې یو مدافع سازمان دی ویلي چې دوی د کډوالو د بیا میشتنې لپاره د پام وړ مرستې کولو لپاره خاص ځایونه لري. وکیل دانجیل ملباسا چې یو پخوانی کډوال دی د یوګوسلاویا د جګړې نه تښتیدلی او استرالیا ته راغلی و، هغه وویل
I really think that we are big enough and generous enough to be a welcoming country.
Just to look at our history, Australia, ډیر سخاوتمند او هر چاته هر کله وینکه هیواد دی. کوم یو واضح خپل تاریخ ته وګورو، د دویم نړیوال جګړې وروسته مونږه نه لکو خلکو ته ځای ورکړی دی. کډوال په اصل کې یو مسله نه ده، دا یو سرچینه ده. استرالیا د جون د 19 مینه د جون د 15 پورې د کډوالو ونی مانسي. هغه کسان چې استرالیا ته سفر کوي دوی چې د کووډ 19 د وبا نه وروسته د استرالیا حکومت چې په دغه ملک کې د سفر او د نړیوالې پولې د تړلو په شمول کوم محدودیتونه پر ځای کړی وو، هغه وخت هغه د پاره ډیر مشکل وو. بلی کامارا د یو ټولنیز شرکت سرکار کوي چې د کار په موندلو کې د کډوالو سره مرسته کوي. هغه وایي چې ډیر مهاجرین د وبا په جریان کې خپل دندې د لاسه ورکړي دي. په داسې حال کې چې د وبا په جریان کې ډیر زیات محدودیتونه پر ځای شول. هغه وایي
Senior soldier means run away. Our senior soldier reminds them of what they ran away from.
کله چې دوی پولیس ویني د دوی د مطلب دی چې یا تخته او یا ځان پټوا. د دوی لپاره د پولیسو لیدل یا د پوزیشن لیدل کومه ښه خبره نه و، ځکه چې دوی د داسې حالاتو نه راتښتېدلی و. نو اوس د دوی لپاره په یونیفارم کې د عسکرو یا د پولیسو لیدل یو ښه احساس نه و. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو ان سی آر ویلي دي چې په تیر کال کې په استرالیا کې، په افغانستان او یوکرين کې د جګړو او شخړو لامله د بې ځای شو سره د مرستې په خاطر د خپل غوښتنو لپاره په ریکارډ کچه مرسته کړې ده. سوزره یوکرينیانو ته د استرالیا له خوا لنډمهاله ویزې هم ورکړل شوې دي. دا د نړۍ د یو ډېر کلتوري پلوه متنوع هیواد. کمپاین کوونکو ټینګار کړی چې کډوالو د استرالیا د کلتوري بریا په کیسه کې اساسي رول لوبولی دی. نصرانه یوسفزی، امریکا غږ، واشنگتن.
دیرش دقیقې د افغانستان او دنیا په حقله د اونۍ په مهمو پیښو او رپورټونو زغلنده نظر هره جمعه د شپې د یوولسو بجو نه تر یوولس نیمو بجو پورې د امریکا غږ آشنا تلویزیون نه تاسو دا خبرونه د امریکا غږ د سټلایټ د لارې په ژوندۍ بڼه لیدلی او اوریدلی هم شئ.
دا هم د خبرونی یو مرکه. د افغانستان د پخوانی حکومت یو جنرال وای طالبان باید دروان وضعیت د سمون د پاره یو سیاسي دفتر پرانیزي او د خپل ټولو مخالفینو سره د مذاکرو میز تکشینی. د دفاع وزارت پخوانی لوی درستیز جنرال هبت الله علیزی زموږ د همکار سید سلیمان آشنا سره په یو ځانګړي مرکه کې دا هم ویلي چې افغانستان د ترګرو په مرکز بدل سوی. جنرال علیزی د دې مرکه په یو برخه کې ویلي طالبان نیو سلنه د دوه د موافقه په جمونو کې ناکام شوی دی.
فعلی وضعیت خو ټول تجاوات را چې طالبان هغه ټول اجمنی چې په دوه کې کړی و په هغه کې تقریبا 90% دی ناکام دي او 10% نور به هم پر راتلونکي شپږ میاشتو کې جواز سي چې دوی به سل په سل ناکام وي چې په هغه کې دوی وعده کړی دا ویلی و چې د دوی د راتک سره به ټول تروریستي شبکې خپل فعالیت بند کړي چې نیلي بند کړي دا چې منطقي او جهان ته به کم تهدید نه وي منطقي ته تهدید وسو پر تاجکستان او ازبکستان باندې د داعش ډلې د خو حمله وسو یو جهان پاته دی چې پر جهان باندې هم حمله وسی په زمن کې دا چې دوی به امنیتي ځواکو باندې کار نه لري او بخشش بکی هغه هم دروغ دی خو هغه تاسو وینئ چې راپورونه د اسناد سره خبریږي چې هر ورځ دوی زموږ سربازان پر خواني سربازان نیسی بندیانی شکنجه کوي وجنی د شذو حقوق کې هم دوی مکتب اجازه نه ورکي د سیاسي فعالیت اجازه نه ورکي د مطبوعاتي فعالیت اجازه نه ورکي مطبوعاتو باندې هم دوی ټول هغه محدودیتونه وضع کړی دي چې په فکر نو کوم د دنیا په هیڅ ګټ کې دی وسی.
ستاسو په نظر دا طالبان چې اوس واکمن دي دوی څوک دي او د کوم ځین عوامر اخلي اولی ناکامي دا ناکامي په څه کې ده ستاسو په نظر؟
طالبان خپل د فکر خپل د یو تفکر پلویان او لارویان دي چې هغه نه په اسلام کې ستزم نه پیژن او نه هم په کفر کې ست. په دې خاطر دا خبره کوم چې ما په اول واره ورېدلې دي چې مسلمان دوباره مسلمانېږي نو دا زر کال کموزيات د افغانستان خلک مسلمانان نه و چې اوسې دوی غواړي مسلمانان کې چې دا به دوی وایي کنه. او دوامه خبره دا ده چې دوی فعلاً د افغانستان خلک په داسې شکل شکنجه کوي چې پر دنیا فشار راوړي. دا داسې معنا ورکوي چې ته د همسایه سره په کلی کې یا په کلی کې د یو چا سره جنجال دی او ته خپل زوی خپل لور خپل کورنۍ غړي راچپکه شي ډبې شي وهې او زور شي د کلی ملک ته نو دا خو صحیح کار نه دی دا غلط کار دی او دا شیان شي چې طالبان خپل د دوی د فکر غلط دی او د فکر افغاني فکر نه دی د فکر اسلامي فکر نه دی دا چې د هر ځای سر چشمه نیسی د هر ځای چې شروع کیږي د هر ځای چې دوی قومنده اخلي که په منطقه کې دي که په دنیا کې دي دوی باید دې ته یو دوباره غور وکړي ځکه دا د غلطي خواته روان دي او دا د خرابې خواته روان دي وضعیت.
که طالبان تاسو نه مثلا دعوت درکې بلنه درکې یو کمیسیون جوړ کړي د چ پخوانی سیاستوال او کډرونه مخاور خلک غواړي بیرته چې نظام سره یو ځای خپل وطن ته کار وکړي که تاسو ته بلنه درکې ورځي چې خپل د نظام جوړولو کې کار وکړي او بیرته خطوب طرف ته ویسي
د سیدی د طالب چې د یو نفر او دوه نفر طرف نه دی د یو مکمل سقوط سوی نظام طرف دی. زموږ په نظام کې یو ځنه یم زما په شان زرها او نور ځوانان دي چې دا غوي مفکوره بیا د طالب سره نه سره سمېږي او نه هم زما مفکوره سره سمېږي. موږ مفکوره یو مشکل سره لرو
که چیرته روان وضعیت دوام وکړي ستاسو په نظر چې خلک خپل شکنجه کوي او بد حالت سره مواجه کړي فکر کوي مقابل کې جنگ ته ودرېږي و جنگي کې ورسره؟
زه فکر نه کوم چې اولینه گزینه او انتخاب دی جنگ وسی. په دې خاطر د څلوېش کال یا څلوېش کال اوسو په څلوېش کال کې موږ باید اول دې باندې پوسو چې افغانستان خلک څه شي غواړي صحیح ده. دوهم باید په دې پوسو چې موږ زده څه کړو او ځان ته قناعت ورکړو چې واخن موږ یو شی زده کړی کوم نه دی زده کړی.
ستاسو په نظر د طالبانو پر اکثر د افغانستان ملي هویت زمکنۍ بشپړتیا استقلال خپلواکي دا ټول د پښتنې تر لاندې دي کنه دي
سل په سل دا وستر تر پښتنې لاندې دي ګورې دا بین المللي تروریستي ګروپونه چې په افغانستان کې فعالیت کوي بدون د ویزې او بدون د پاسپورت افغانستان ته داخليږي او دوی ازادۍ د عمل او ازادۍ د حرکت لري په ټولو نقاطو کې د افغانستان تاسو فکر نه کوئ چې دا زموږ وطن تر سوال لاندې دی؟ فعلا دې ته ضرورت دی چې اول باید د افغانستان هغه سرمایه چې په تیرو شلو کالو کې وخت پر ځای سوی دی او مصرف پر سوی دی دغه سرمایه باید دوی باید ټول راټول شي.
افغانستان او نړۍ په اړه تازه خبرونه، سیاسي تحولات او وړاندې څېړنې، د پیښو کره کتنه او ژوره څېړنه د امریکا غږ آشنا تلویزیون د تازه خبرونو او جامع راپورونو موثق منبع.
قدر من اوریدونکو د خبرونې په پای کې به د خبرونو لنډیز واوري.
د بلګرو ملتونو د بندیزونو کمیټې د طالبانو د دوه چارواکو په سفر بندیز لګولې ده. ملګرو ملتونو د جون په شلمه د طالبانو د هغو دوه چارواکو په سفر بندیز ولګاوه چې د جونو د زده کړو او تحصیل سخت مخالف دي. د فرانسې خبری آژانس په ملګرو ملتونو کې د یو شمېر ډیپلوماټانو له قوله لیکلي دي چې په دیارلس نورو طالب چارواکو د سفر د معافیت بندیز له دوو تر درې نورو میاشتو وغځول شو. همداشان د فرانسې خبری آژانس د یو ډیپلوماټ له قوله ویلي دي چې د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو د وزارت سرپرست عبدالباقی حقانی او د پوهنې د وزارت مرستیال سید احمد شهید خیل په سفر بندیز لګیدل دي. طالبانو 15 برتانوي اتباع د بند خوشی کړي. دا برتانویان د شپږو میاشتو رئیس په افغانستان کې بندیانو. د طالبانو وایي ذبیح الله مجاهد په ټوټر کې لیکلي دي چې څو تنه برتانوي وګړي چې شاوخوا شپږ میاشتې مخکې د افغانستان د نافذه قوانینو او د افغانانو د عنعناتو خلاف کارونو له کبله بندیان شوي وو د برتانوي مقاماتو سره د پرله پسې غونډو نه وروسته پرون خوشې شوي دي. د رویټرز خبری آژانس د امریکا د مرکزی قومندانۍ د قومندان جنرال مایکل کوریلا له قوله لیکلي امکان لري چې متحده ایالات هغه نظامی الوتکې او هلیکوپټرې چې د افغانستان د جمهوری نظام د سقوط په وخت کې تاجکستان ته وړل شوې دي همدغه مرګ ته ورکړي. د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه اوري. ټاکل شوې ده چې د اوسلو فورم نن پرانستل شي. په دې فورم کې چې دوه ورځې به وي په نړۍ کې د روانو کړکیچونو ترڅنګ د افغانستان په موضوع هم خبرې کیږي. د ناروې د حکومت بیانیه وایي چې قریب 100 کسه دغه فورم ته بلل شوي دي. مګر دا نه دی ویل شوی چې طالبانو ته بلنه ورکړل شوې ده یا نه. ایران د جون په شلمه هغه کس اعدام کړ چې د همدې کال د اپریل په میاشت کې د امام رضا په زیارت کې دوه روحانیون په چاقو وهلي او وژلي وو. د ایران په سرکاري تلویزیون کې ویل شوی دی چې عبداللطیف مرادی په دار زړول شوی دی مګر د هغه په حق له نور جزئیات نه دی خبر شوی. د ایران تسنیم خبری آژانس راپورټ ورکړی دی چې بریدګر عبداللطیف مرادی ازبکو او له تاجکستان نه ایران ته داخل شوی وو او د مشهد د میرآباد په سیمه کې اوسیده. د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ خبرونه اوري. ټاکل شوې ده چې متحده ایالات نن د جون په 28مه په اوغورانو باندې د جبري کار د مخنیوي د قانون تطبیقول پیل کړي. د دې قانون له مخې ټول هغه شرکتونه چې د چین د سیکیانګ د سیمې نه شایان واردوي باید ښکاره او د قناعت وړ شواهد ورکړي چې د دې شایانو په تولیدولو کې هیڅ مرئی کارګر کار نه کړی.
دونکو زموږ د خبرونه په هم دي ځای پای ته ورسېده. د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څه مننه چې زموږ خبرونه اوري.